کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري زه رضوان مراد وړاندې کوم. د افغانستان ولسی جرګې د ورستیو خونړیو امنیتي پیښو په تړاو د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشران استجواب کړی دی. دا هم اوري چې د چارو کارپوهان وایي څرنګه کېدای شي چې د ورستیو بریدونو په شان د حملو مخه ونیول شي او امنیتي ارګانونه باید کوم اقدامات وکړي. خو له هر څه مخکې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو وروستي خونړي بریدونه غندلي دي. ولسي جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربلل دي. او د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 مصري پولیس وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلي. پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جمعتونو کې چاودنو لږ تر لږه 2 ووژل. تر دې مخکې تېره اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز، د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو کې د بریدونو په ترڅ کې تر 100 ډیر افغانان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرس په یو بیان کې ویلي، یوازې په یوه اونۍ کې په سلګونو ملکي افغانان جهادي ژوند کوي، د لمونځ کوونکو په ګډون د وحشي تشدد قرباني شول. په بیان کې ویل شوي چې مسؤل کسان باید د عدالت میسته راکاږل شي، شخړې د پای ته ورسیږي او خبرو ته د لار هواره شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې چاودنو او بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. اخوا د افغانستان ولسي جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربللې. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال وایي د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس برمک، د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي او د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی نن غونډې ته ورغلي وو. په غونډه کې نن سهار د ولسي جرګې استازو د وروستیو امنیتي پیښو په اړه خپلې اندېښنې او پوښتنې راپورته کړې، خو وروسته رسنۍ له تالاره وایستل شوې او غونډه د رسنیو پټه دا مهال هم دوام لري چې د ولسي جرګې غړي او همدارنګه د امنیتي چارواکو لوړپوړي او د امنیتي ادارو لوړپوړي دولتي چارواکي بحثونو ته دوام ورکوي. دا هلمند والی وای په تیرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو درانه تلفات لیدلي. حیات الله حیات نن په کابل کې بې خبري غونډې ته ویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یوه نقطه کې د افغان امنیتي ځواکونو له حملو څخه پټ نه شي پاتې کېدای.
زمونږ ټول قوتونه په اوسني حالات کې د دې ظرفیت لري چې د هلمند په هر نقطه کې موږ وغواړو په دښمن پسې ورشو، هلته وځپو او له منځه یې ویشو. الحمدلله د دغه تحرک قابلیت موږ پیدا کړی ده.
خغلی حیات دا شان وویل چې دغه موده کې افغان امنیتي ځواکونو 150 تنه وسلوال مخالفان ژوندینی ولې چې یو شمیر قمندانان هم پکې شامل دي. دغه خبره په تیرو دوو میاشتو کې د وسلوال مخالفانو د لسګونو موټری بمی بریدونو د مخنیوي ترڅنګ شپږ ځانوژن کې بریدګر هم نیول شوی دي. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. دا مصر امنیتی چارواکي وایي د دې هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 مصري پولیس وژل شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلي چې په دې حمله کې برید کوونکي هم وژل شوي، خو په دې بیان کې د وژل شوو بریدګرو شمیر نه دی یاد شوی. امنیتي سرچینې وایي چې پولیسو د حسام په نوم د ترهګرې ډلې د مشکوک کسانو د نیولو لټه کوله چې د وسلوالو پر کمین ور برابر شول. وروسته تر پیښې حسام ډلې مسؤلیت ومانه او په یو بیان کې وویل چې 28 پولیس وژلي او 2 ټپیان کړي. دې ډلې له 2016 کال را په دې خوا په مرکز قاهره کې پر پولیسو، دولتي مامورینو او قاضیانو د یو شمیر بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستې. د مصر حکومت وایي حسام ډله د اخوان المسلمین ډلې څانګه ده. اخوان المسلمین دا نه مني چې حسام ډله د دوی اړوند. د اخوان المسلمین حکومت په 2013 کال کې په مصر کې د یوې پوځي کودتا په ترڅ کې ړنګ شو. دا عراق د امنیتي سرچینو په وینا، عراقي ځواکونو له 3 جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګز ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله. د التون کوپری سیمه د کرکوک خار او اربیل ترمنز پرته ده. د کرکوک خار 15 ورځې مخکې د عراق ځواکونه نیولی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د التون کوپری په سیمه کې د جګړو رپورټونو باندې اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیتر نوریت وویل، موږ د عراق له مرکزي حکومت نه غواړو چې د وضعیت د ارامۍ لپاره په هغو سیمو کې چې جنجال پرې شته د مرکزي حکومت د ځواکونو شمیر لږ کړي او د کردستان له حکومت سره په همغږۍ په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره کار وکړي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. په کابل او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو خونړیو امنیتي پیښو په ارتباط ولسي جرګې نن د امنیتي ارګانونو مشران وربللې دي. د چارو کارپوهان د افغانستان د وروستیو امنیتي پیښو او دا چې دا ډول حملې په څه ډول نیول کېدای شي له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړی دی.
دغسې انتحارونه، دغسې حملې ډېرې زیاتېږي لپاره دي چې پاکستان هم ځان ته برات ورکړه چې دا زمونږ خو د افغانستان سره دوستي غواړو، د طالبان د مونږ تر تاثیر لاندې نه دي.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو او دا هم اورئ چې د امریکا د استخباراتو یا سی آی ای رئیس د پنجشنبه په ورځ ویل، هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمته نیول شوې وه راخوشې شوې او 15 کاله په پاکستان کې وه. د نور رپورټونو سربیره د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خپرېږي.
داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي، هغوی اوس فعلاً موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او ولایتونو کې په صفا ډول اوریدلای شئ. د افغانستان ولسی جرګې نن د افغانستان دفاع وزارت او د غراس د کورنیو چارو وزارت سرپرستان او د ملي امنیت عمومي رئیس استجواب کړي او د وروستیو خونړیو امنیتي پیښو په اړه ترې پوښتنه کوي. همداسې به زموږ همکار محمد حدیث پردیس را سره د کابل په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، استجواب د دې چارواکو پیل شوی دی او تر اوسه دوی کومې خبرې هم کړي، کوم ځواب هم ویلی او کنه؟
مراد صاحب بلې سلام تاسو ته، اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو ویلې، بلې د افغانستان ولسی جرګې نن د امنیتي بنسټونو مشران د جرګې ته ورغوښتي. همدا اوس چې تاسو سره خبرې کوم، جرګې البته دغه ناسته دوام لري خو ناسته سری شوې ده. البته د سری کېدو غوښتنه د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي وکړه چې وکیلانو هم ورسره ومنله او دغه ناسته په سری شکل همدا اوس دوام لري. په پیل کې د ولسی جرګې غړو پوښتنې مطرح کړې له امنیتي چارواکو سره. امنیتي چارواکو نه عمده پوښتنه دا وه چې ولې په دې وروستیو کې په افغانستان کې، البته په تېره اونۍ کې او دا کمه اونۍ چې روانه ده، حملې زیاتې شوې، دلیل یې په څه کې دی؟ او د افغان امنیتي ځواکونو همداراز مشرانو د دوی د بې کفایتۍ په رابطه باندې ځینې پوښتنې درلودې. عمدتاً پوښتنې همدغه په همدې مسلې متمرکزې وې. له هغې وروسته د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د ځواب ویلو لپاره راغی، خو په پیل کې غوښتنه دا وه چې دغه معلومات، چون استخباراتي او امنیتي معلومات دي او مهم دي او د افغانستان له امنیت سره تړاو لري، نو غوښتنه دا وه چې دغه ناسته باید سري اعلان شي چې همداسې هم وشو. یو موضوع بل مراد صاحب چې غواړم وی وایم په سر کې، البته کله چې ناسته شروع کیده د ولسی جرګې غړي رمضان بشردوست د ویل چې سرپرست وزیران، البته د دفاع او کورنیو چارو سرپرست وزیران، دوی هیڅ مسؤل نه دي ځکه د حکومت غړي نه دي او مسؤلیت نه لري، نو بنان له دوی څخه وضاحت غوښتلم، یعنی ځای نه لري، نو د دې اعتراض په شکل جرګه تر کړه او لاغینه وروسته وکیلانو خپلې پوښتنې مطرح کړې. بلې مراد صاحب،
ډېر زیاته مننه. دوهمه دا چې پردیس بلوموم، په کابل ښار کې له پرونی برید وروسته د ښار وضعیت په څه ډول دی؟ آیا هماغسې نورمال امنیتي تدابیر دي؟ خلک سوی د حملې څومره خلک خواشینی کړي دي؟
بله مراد صاحب، د پرونی حمله وروسته کله چې نن دفتر تراتلم نو د پخوا په پرتلا یعنی د امنیتی ځواکونو چک پوینټونه دا زیات شوی دی په مختلفو مهمو نقطو د ښار کې، یعنی امنیتی ځواکونه تر پخوا ډیر لیدل کیږي. او تاسو د خلکو خبره وکړه، یعنی د پرونی حمله مشخصا چې په جمعهتونو کې حمله دا د مسلې خلک ډیر اندیښمن کړي دي او هر څوک ترې په مختلف شکل خپل تعبیرات لري، اما په ټوله کې ولس واقعا د مشخصا په جمعهتونو کې او مقدس او اماکنو کې د حمله پر اړه باندې اندیښنه لري او امنیتی تدابیر چې تاسو پوښتنه وکړه نه د نور ورځو په پرتله نن مشخصا په کابل ښار کې امنیتی تدابیر جدي دي. بل مراد صاحب
ډیر زیات مننه. دوستان محمد حدیث پردي سوچ د ولسی جرګې لخوا د امنیتی ارګانونو د مشرانو د استجواب د کابل د وضعیت او دا چې پر جمعهتونو او عبادت ځایونو باندې د حمله پر خلکو څومره غیس کړ او خلک په اړه څه نظر لري، په دې اړه در سره ورستي معلومات شریکول. په تیر 15 ورځو کې په افغانستان کې نږدې 200 کسان د چودنو او بریدونو پر مهال وشل شول. دغه بریدونو ورسته دوی پرون په کابل او بل په غور کې په جمعهتونو کې وشوي. څرنګه پرله پسې دا خونړۍ بریدونه کیږي، مخه څرنګه نیول کېدای شي؟ په دې احمد شیبر د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې ده او لومړی دا پوښتنه کړې ده چې د دې حملو د زیاتېدو اصلي علت څه ده. جنرال امرخیل په ځواب کې وایي
په دا ټول د دغه جنګونو کې کله چې د پاکستان او د افغانستان په منځ کې یا کوم مشر راځي یا کومه جلسه کیږي یا د سولې خبرې کیږي یا دغه سی وادي پاکستان ورکی سی مونږه د افغانستان سره نږدې والی غواړو، مونږ د تر ګروپ مقابل کې مبارزه کوو. دا خبرې کو بیا نو دغه سی انتحارونه دغه سی حمله ډیر زیاتې لپاره دی چې هم پاکستان وخی هم طالبان وخی چې دوی مستقل دي او دوی د پاکستان تر کماندې لاندې نه دي او پاکستان هم ځان ته برات ورکا چې دا مونږه خو د افغانستان سره دوستي غواړو، د طالبان د مونږ تر تاثیر لاندې نه دي. بل سبب دا ده چې دا د ترامپ ستراتیژي کله چې طرحه شوه نو ګمان کېده چې دلته به پاکستان باندې ډېر زیات فشار راسي، فشار به ډېر زیات وي چې ترهګرو په مقابل کې هلته دا جدي مبارزه وسي. نو په دې خاطر باندې هم دوی لپاره د دې چې دغه ستراتیژي خونسا کړه، لکه د پاکستان خپله دغه څه ویلې د وزیر خارجه چې دا ستراتیژي ناکامه ده او دا ناکامه کړه، په دې خاطر باندې دوی خپلو عملو ته شدت ورکړه.
بله جنرال صاحب، دا خوشو سیاسي تحلیل که چیرته راشو پوځي برخه ته د افغانستان پر امنیتی ځواکونو په دې تیرو تقریبا وو ورځو کې بریدونه وشول او دا بریدونه یو ډول بیساری وو، بیساری په دې مفهوم چې دوی په پوځي وسایلو کې قرارګاه وتنه نه وتل. د دغه سي عملیاتو مخه افغان ځواکونه څنګه نیول شي؟
کله چې په کندوز کې، کله چې په ریپول کې، نور ځای کې زموږ فوجي وسایل دي مخالفین له لاسته ورغله، دوی د دې لپاره باید مخصوص تدابیر سیسته هغه باید نیولې. یو له تدابیرو دا ده چې دغه نمبر پلیټونه باید ټولو خطاتو ته ټولو دغه ته ورکړل شي، دوی نو کړیوالو دروازې ګارنیزون قرارو ته ورکړي چې دا نمبر پلیټ موټر راځي دا نیول شوی دي. او دویم لباس ته کنه، ته لباس هم د دې ډېر دغه د چار چا په لاس کې لیدلی ده، هر څه کې کولی شي جوړې کړه وایي غوندي، دا هم په د دې په باره کې هم باید وشي. او بل ډېره مهمه خبره دا ده چې په سابق کې داسې و چې دا د ورځې نوم به دغه توضیح کېده له یو کود سره، کوم موټر به چې و څپېده، کوم موټر به چې راته هغه کود نه به پوښتنه کوله، د ورځې نوم به ترې پوښتنه کوله، که هغه یې نه ورکړ نو هغه یې دراوه. نو زه چې فکر کوم اوس هغه تعلیم نامې هغه اصولنامې نه تطبیقېږي، دا ټول هلته وجود لري.
بله جنرال صاحب، د جمعهتونو حملې زیاتې شوې دي، د دغو حملو مخه به څرنګه نیول کېږي؟ که څه هم امنیتي چارواکو خو دا ژمنه کړې وه چې په جمعهتونو کې به ځینې کسانو ته وسلې ورکړي.
کله چې د افغانان زیاتره تلې عراق ته او یا سوریې ته هلته جنګېدې یا دغه ته، موږ باید په دې فکر باندې څه وي چې خامخا به داعش په افغانستان کې خپل قصد اخلي. د دې له خاطر موږ باید مخصوص تدابیر دې ته نیولي وای. اوس چې لیدل کېږي دغه قصدونه دا ټول عملات ګوري تقریبا د هغې سره تړاو لري. په دې خاطر باندې د جمعهتونو دپاره دوی دغه سلا ورکړه، اګر چې زه په دې باندې موافق نه یم، دوی 500 نفرو ته سلا ورکړه چې دا مخکې دوی مراسم نیول، او دیو امنیت هغه څنګه کیږي دا دا خلک چې دی هغه تعلیم یافته نه دی هغه په اصولو نه پیږي هغه پیرو په ګزنو باندې نه پیږي دا بهترینه لاره ده چې د دې لپاره مخصوص قطعات وروزل سي
په کابل کې د وروستیو بریدونو دا چې ولې دا بریدونه زیات شوي او په څه ډول کېدای شي چې امنیتي ځواکونه د دغه شان پیښو مخه ونیسي په دې اړه مو د متقی جنرال عتیق الله امرخیل څرګندونې واورېدې
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي راډیو
اوس هم اقتصادي خبرونه له اکرام الله اکرام څخه خبرو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې پاکستان پر لزګونه قلم افغاني محصولاتو درې برابره ګمرکی تعرفه لوړه کړې ده د دې خونی مرسیال خانجان الکوزینن په یو خبري ناسته کې ویل چې پاکستان د میزان له 15 میرا په دې خوا په دې اقدام لاس پورې کړی چې لامل افغان سوداګرو ته مالی زیانونه اوښتي دي خاغل الکوزی ویل چې د دې وضعیت دوام به پاکستان ته په افغان صادراتو منفي تاثیرات ولري د سوداګرۍ او صنایعو وزارت لا تر اوسه په دې اړه سند ویلي د افغانستان د شمال شرق زون د باغداري او مالداري مسولین وایي چې د تیرو دریو کلونو په نسبت سږ کال د باغداري حاصلاتو کې فصلو کې شل زیاتوالی راغلی دی په دې زون کې د باغداري د ملي پروګرام همغږي کوونکی محمد غلام ملاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال بادامو شفتالو انګورو او املوکو ښه حاصل ورکړی دی هغه وویل چې د اوبو رسولو منظم سیستم لامل شوی چې په بغلان تخار او بدخشان کې د باغداري په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجۍ قزاقي وړه 1550 افغانۍ د بوري 150 کیلوي بوجۍ 1300 افغانۍ د وریجو یو درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ 14 لیټر غوړی 1180 افغانۍ په دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 20 او یو لیټر ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ 40 پولا یو یورو 80 افغانۍ 25 پولا یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پولا یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پولا زر ایرانی تومن 14 افغانۍ 80 پولا او زر پاکستانی کلداري 650 افغانۍ
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفای 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي ک انټرنیټ لری په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com زموږ خبرونه په مستقیم ډول هم اوریدل شي لکه څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې اوریدل په کابل او غور کې پر دوه جماعتونو په حملو کې لسګونه کسان وشل شول د امریکا متحده ایالاتونو د بریدون او د تیری نګدی یوې ونې لبریدون سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي د سیشمه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر څلور ډیر کسان چې نیمه ملکانو وشل شول په همدې ورځ د غزنی په اندړ کې د وسلوالو په برید کې تر شلو ډیر افغان ځواکونه وشل شول او د پنځشنبه په ورځ د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوځي اډه کې په برید کې تر څلور ښتو ډیر سرتیري وشل شول د نن ورځې په خبرونه کې د افغانستان د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه در سره وروستي او دقیق معلومات شریکو خو اوس یو نړیواله موضوع د ایران د پوځ یو جګپوړ قمندان د عراق شمال ته ولاړ چې کورد مشران دې ته وهڅوي چې له کرکوک څخه وځي د کردانو د پارلمان غړي وویل چې تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د ډلې د بهرنۍ عملیاتو مسؤل دی د کردستان د وطني اتحاد ګوند له مشرانو سره وکتل فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی ده فریبا جان د ایران جنرال څومره مهم دی دغه مقام څومره مهم دی او د اقدامات څه معنا لري
بله دغه ایرانی جنرال په عراق کې ډېر پیژندل سوی دی ځکه څو ځلې پر ټلویزیون لیدل سوی البته د عراقي ټلویزیون باندې چې په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د جګړو په لومړیو کرښو کې د عراقي ځواکونو ترڅنګ لیدل سوی دی او هلته یې د عراق د شیعه ملیشو د یو سلاحکار په توګه کار کاوه تهران دغه ځواکونو ته مالی او د وسلو مرسته کوله کوردي چارواکي په دې باور دي چې دغه اقدام د عراقي ځواکونو لپاره زمينه برابره کړې چې روانه ونې په اسانۍ سره د کرکوک شار کنټرول د کردانو واخلي رویترز خبری اژانس ویلي تورن جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر ډلې د بهرنیو عملیاتو مسؤل دی کورت مشرانو ته ویلي چې پیشمرګه ځواکونه به دا وړتیا ونه لري چې د عراق د صدراعظم حیدر البادي ځواکونو ته ماته ورکړي. هغه ځواکونه چې د لویدیځو او هم سیمه ییزو قدرتونو لکه د ایران او ترکیې ملاتړ لري. د رویترز په خبره هغه دغه راز کردانو ته خبرداری ورکړی چې یا له کرکوک څخه ووځي او یا به د تهران ملاتړ له لاسه ورکړي. رویترز د کردستان د وطني اتحاد ګوند یو غړي په حواله لیکلي چې وایي د سلیمانی دغه لیدنه د غو پرېکړو کوونکو لپاره وروستی چانس و چې ورته ووایي چې کومه اشتباه ونه کړي. د کردستان د وطني اتحاد یو لوړ پوړي چارواکي اعلی طالبانی ویلي چې د ایران دغه ایراني جنرال له کوردي مشرانو سره په لیدنه کې یوازې هغه څه وړاندې کړل چې ده یوه عقلانه مشوره بللې ده. تر دې وړاندې د کورد پیشمرګه ځواکونو قوماندانانو پر ایران تور لګولی و چې د عراق د شیعو په مشرۍ حکومت هڅوي چې د کرکوک او نورې هغه سیمې ونیسي چې کردانو په وروستیو کلونو کې په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې څخه نیولې وې. خو ایران دا تور نه ردوي.
ایران نور څه وایي چې په کرکوک کې د څه لپاره مداخله کړي او د څه لپاره مشورې ورکوي؟
ایرانی چارواکو رویترز خبری اژانس ته ویلي چې سلیمانی د کردستان د وطني اتحاد له مشرانو سره د ګډون پر مهال وبخښي د پخواني مشر جلال طالبانی د جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال کتلی و او ورته ویلي و چې له کرکوک څخه ووځي او په بدل کې به تهران د دوی ګټې خوندي کړي. لکه چې تاسو ته معلومه ده د عراق امنیتي سرچینو ویلي دي چې عراقي ځواکونه له درې ساعته جګړو وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک کولایت اورستی پاته سیمه مونیواله.
ډیر زیاته مننه. د عراق د کرکوک دی وضعیت دغلته د کورد او عراق د حکومت ترمنځ اختلافات او د ایران د مشورو په باب مو نفر با ظاهر ووریدل. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اورئ. د امریکا استخباراتو مرکزی استخباراتو یا سی آی د پنځشنبه پر ورځ ویل هغه امریکایي کاناډایي کورنۍ چې په افغانستان کې برمته شوې وه او راخوشي شو بیا 15 کاله اصلن دا کورنۍ په پاکستان کې سدل کده. خو پاکستان ویلي کله چې دا جوړه له افغانستان او پاکستان تر انتقال شو سمدستي له سخدریزو ډلو وشغورل شو. د پاکستان او افغانستان د چارو چلونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتن نیول شو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سخدریزو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به کوي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای رئیس مایک پومپیو په واشنگتن کې د ډیموکراسۍ او دفاع بنسټ ته په خبرو کې ویل د امریکایي وګړو راخوشي کول یو لوی لاسته راوړنه وه. برمته نیول سوي کسان په پاکستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې ساتل سوي وو. دا لومړی ځل دی چې امریکا علني وویل برمته سوي کورنۍ 15 کاله په پاکستان کې ساتل سوي وه. د پاکستان پوځ او حکومت ویلي چې امریکایي وګړي کیتلین کولمن، کاناډایي میړه یې جوشوا بویل او کوچنیان یې وروسته له هغه سمدستي وژغورل سول چې له افغانستانه پاکستان ته وروړل سول. د پاکستان له دغه بیان څخه څه هدف و او ولې یې غوښتل نړۍ فکر وکړي برمته سوي کسان 15 کاله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې وو؟ په دې اړه په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو ایجاز خټک ازادي راډیو سره د جمعې په ورځ په خبرو کې وویل
پاکستان افغانستان کم تر اگر دی افغان حقانی نم کو طالبان نی کو سو جن دی اگر پاکستان کی نشتہ دی کنوتی او افغانستان کی مختلف دینی کی تکتی اگر موقف پرانا کی دا کسان کی دل تنا راخلاص کرے تو اگر نا پاس تا پاکستان دا لوجیکل واسی دا میشی دا اوس را گئی دا مخراتی نو تو دای منی لے گی دا مخراتی بیا خود پکت پاکستان کو موقف غلطی دو.
دا جوړه په 2012 کال کې په افغانستان کې برمتونی وسول او کوچنیان یې د بند پر مهال وزېږېدل. امریکایي چارواکو مخکې رویټرز خبري اجانس ته د نوم نشودلو په شرط ویلي چې د پاکستان د خبرې برعکس داسې هیڅ نقشه نه وه چې برمته سوي کسان تر ژغورل کېدو څو ورځې مخکې په افغانستان کې وو. چارواکو ویلي چې امریکا باور لري برمته سوي کسان د حقاني ډلې لخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې ساتل سوي وو. رویټرز خبري اجانس د پاکستان د یوې لوړ پوړي امنیتي سرچینې له قوله وایي چې د امریکا د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پاکستاني ځواکونو د برمته نیول سوي کسانو موټر تعقیب کړ چې د دوی په نا لکوهارت سره نږدې کورمه ایجنسی ته ننوتل. د پاکستان او افغانستان د چارو څیړونکو په دې باور دي چې امریکا د برمتنی ولسیو کسانو د 15 کلونو په اړه معلومات ځکه افشا کړل چې که پاکستان د سختریزو پر وړاندې جدي اقدامات ونه کړي امریکا به یې پخپله کوي. د سیمې او افغانستان د سیاسي چارو کارپور الله احمدزی وایي پاکستان یو ځل بیا غوښتي چې نړۍ وغولوي او د امریکا کانګرس او وګړو ته ثابته کړي چې سختریزې په افغانستان کې دننه دي او برمتنی ولسیوي کسان د پاکستان په همکاري او د نظامي عملیاتو په نتیجه کې
او هم له اکرام الله اکرام څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو په وروستیو حالاتو پر وروستیو تحولاتو څخه خبره کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د وروستیو خونړیو حملو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په همدې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې په وروستیو څو ورځو کې په ګردیز، غزنی او کندهار کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو قیامتونه راکوز کړل او سلګونه تنو ته مرګ ژوبله واړوله چې ډیری امنیتي ځواکونه دي. په سرمقاله کې راغلي چې له بده مرغه افغان ولس هر ورځ قرباني ورکوي او موږ د مرګ ژوبلې له خبرونو سره عادي شوي یو. ورځپاڼې په کابل او غور ولایتونو کې پر جماعتونو د تیرې شپې ځانمرګو بریدونو ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې په دې حملو کې لاویا ډیر کسان وژل شوي دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د وایان نجیب دانش له قوله لیکلي چې د کابل انتحاري حمله د دشتبرچي په سیمه کې د امام زمان مسجد کې وشوه چې لامل یې 9 لمونځ کوونکي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم په هیواد کې د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو د افغانستان د دینی روشنفکرانو ټولنې یو اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي افغان دولت د پولیسو او سرتیرو د ژوندي ساتلو په هدف د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې تصفیه پیل کړي، شکمن کسان دې وپیژندل شي او له دندو دې وشړل شي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي د افغانستان د عالمانو شورا دې نه یوازې دغه حملې په کلکو ټکو وغندي بلکې ټولې تروریستي ډلې دې د اسلام له دایرې خارج اعلان کړي. او انیس دولتي ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د مخالفینو وروستیو خونړیو حملو ته په کتو فکر کیږي چې دوی د جنگ په میدانونو کې ماتې خوړلې ده. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا حمله داسې محل کیږي چې تازه د افغانستان د سولې په اړه د عمان په مرکز مسقط کې څلور اړخیزه ناسته ترسره شوې ده. د سرمقاله لیکونکي په باور که څه هم د عمان ناستې ته ډېرې هیلې موجودې وي خو لیدل کیږي چې پاکستان د افغانستان د جنگ او په دې هیواد کې د سولې اراده نه لري او د سولې د نمایشي خبرو په کولو سره غواړي ځان له نړیوال فشار خلاص کړي. د سرمقاله لیکوال وړاندیز کوي چې اوس نو باید افغان حکومت د سولې په خبرو د ټینګار ترڅنګ د امنیت د تامین او دښمن ته د ځواب ورکولو په هدف مسلکي کدرونه په کار وګماري او د خو امنیتي پلانونو په پلي کولو سره د دغه ډول خونړیو حملو مخه ونیسي.
له ازادي رادیو او رہی ازادي رادیو په اف ام سل اشاره 5 سپا په کابل او لوی خارونو کې په صفه ډول اوریدل شي.
ستاسو ژغ د ازادي پر چپو
ښه شوګان چې زه محمد داوود رحیمی جما په ان ضروری فرضي وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریبګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قرباني او ښکار نکو.
د تورخم د گیس نه تاسو سره په تماس کې پاتې سلام په دې تورخم کې د لانې د ډکې د تورخم د اول پاتک نه او تورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان د شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي خو ښکارا ماتم دیر تا در کئی لوٹ ہم در ناخلی و بکین در کئی رو را دا سی وال نخطا دے چی تر خم تر غٹ گیٹ پوری تقریبا شپا گواستا نح پاٹک جوڑ شوی جی نو دی وزارت داخلہ نگوالو دی اشرف غنی نگوالو چی وہ رو را پا تر خم کیا ظلم یو چور چپاو گاڑ دے
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له اسمت ساروان څخه د یوې نوې کمرې په اړه ورچی یو الکترونیکی شرکت جوړوي.
د الکترونیکی وسایلو یوې کمپنۍ یو نوې کمره جوړه کړې چې 360 درجې دا ولس لینزونه لري. دا کمره د اوبو او درو ضد ده. د سامسونګ کمپنۍ د دې کمرې په دوو برخو کې اته لینزونه ځای پر ځای شوي او یو اضافي لینز په مرکزی برخه کې دی. له دې کمرې هم مسلکي عکاسان او هم اماتور کار اخیستلی شي. د سامسونګ دا کمره چې راوند 360 نومیږي ویډیو هم لري او درې بودی یا 3D ویډیو ثبتوي. سامسونګ له 2014 میلادي کال راهیسې د اوبو او دوړو په وړاندې د مقاومت لرونکي کمرې په جوړولو کار پیل کړی دی. دا کمره شپږ داخلي مایکروفونونه لري او د 256 گیگابایټ میموري کارت یا د حافظې کارت ورلوي شي. البته دا کارت په هغه حافظه سربیره دی چې په خپل کیمرې لري.
دولسیم بجې شوې دی. ل اجمل ان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو ورپسې ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر، د دفاع وزیر او د ملي امنیت ریاست رئیس د وروستیو امنیتي پیښو په تړاو د استجواب غونډې ته وربللي او دا مهال یې ورسره سوال جواب دوام لري. د هلمند والي وایي په تېرو دوو میاشتو کې په دې ولایت کې وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي. حیات الله حیات نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې وسلوال مخالفان د هلمند په هیڅ یو نقطه کې د افغان امنیتي ځواکونو له حملو خوندي نه دي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښه وغندلې. پرون په کابل، غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوا بیا تنه وژل. تر دې مخکې د پکتیا په مرکز ګردیز، د کندهار په میوند ولسوالۍ او د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر سلو زیات افغانان وژل شوي وو. د مصر امنیتي چارواکي وایي د هیواد په لویدیځه صحرا کې د افراطي مسلمانانو په برید کې لږ تر لږه 15 پولیس وژل شوي. او د عراق د امنیتي سرچینو په وینا عراقي ځواکونو د درې ساعته جګړې وروسته د جمعې په ورځ له کوردي پیشمرګه ځواکونو د کرکوک ولایت وروستۍ پاتې سیمه هم ونیوله.
او اوس هم ونیس پروګرام د زهرو کاروان. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یو. د دېونه په خبرونه کې مو د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت لخوا د تیاتر لالارې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي له حاله خبرو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد یاستر نه کې وړاندې کوي.
د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرې یوه اونۍ کې د نشې توکو د 12 پیښو په تړاو 11 تنه نیولې دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا کسان په کابل، کاپیسا، پکتیکا، ننګرهار، پنچیر او کونړ ولایتونو کې نیول سوي او د سیې د عدلي او قضایي چړن لپاره لنشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته لیږل سوي دي.
په دې پیښو کې 19 کیلوګرامه هیروئین، 90 کیلوګرامه تریاک، 532 کیلوګرامه چرس او 3000 ډالر او کلداري هم نیول سوي چې دا مهال د سی پادلی او قضایي مرکز کې تر سیړنې لاندې دي.
د خاغلی موحد په وینا په نیول سوي کسانو کې یو خزه او دوه نارینه ول چې غوښتل یې 901 ګرامه هیروئین د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه هند ته کاچا کړی. د هرات ولایت امنیه قومندانی وایي تیره اونۍ د دیارلسو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې د نشې موادو د کاچاک په تور 14 تنه نیولې دي. د هرات امنیه قومندان محمد ایوب انصاری د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په عملیاتو کې چې د دوی پولیسو په خارا ولسوالۍ کې تر سره کړي، 6 کیلوګرامه کریستال، 24 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه چرس نیولې دي. کاغلی انصاری زیاته کړ چې پر دې سربیره د هرات ښار له بیلابیلو سیمو څخه 112 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره یې ځانګړو روغتونونو ته انتقال کړي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د بلخ د هوایي ډګر پولیسو یو کس له 1500 ګرامه هیروینو سره نیولی دی. د مولانا جلال الدین بلخي د هوایي ډګر د پولیسو قمندان خان محمد مطمئن وایي نیول شوی کس غوښتل چې دا هیروین په خپل خېټه کې هندوستان ته قاچاق کړي.
محمد ایاس تر نکوچی د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان د نشي موادو پر ضد مبارزه وزارت لخوا د تیاتر په بڼه د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی لړۍ
موږ د عامه پوهاوی د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روږدي نشي.
د نشي موادو استعمال د کابل پوهنتون چمنونو او لیلیو ته هم لار موندلې ده. په دې اړه یو راپور لرو. د محتاجینو د درملنې څونه دولتي ټولنو د چتر په نوم یوه اتحادیه جوړه کړې ده. په دې اړه د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه لرو. د غلام نبی په نوم یو معتاد ډېر افسوس کوي او وایي چې نشي هر څه ورڅخه واخیستل.
وړلو نشه سدا دې کې هېڅ شی نشي کولی چې معتاد شي او ګیرېږي بس لاړې.
او د خبرونې په پای کې د پخوا په شان یوه لنډه ډرامه هم لرو. د افغانستان د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د ښوونې او روزنې په مرکزونو کې د نشي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي لړۍ پیل کړه. د دې پروګرام لومړی پړاو د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار حبیبي علي سکي د تیاتر ډرامې په یوه ننداره پیل سو. د دې وزارت پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قایم وایي چې په پام کې لري دا بهیر 12 نورو ولایتونو ته هم وغځوي. په ورته وخت کې د حبیبي علي سي مدیر سید شاه ازادي راډیو ته په خبرو کې دا پروګرام ګټور وباله او زیاته کړې که داسې پروګرامونه د ښوونځیو پر ځای په عمومي ځایونو کې اجرا سي نو تر دې به هم ګټور وي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حنانزي راپور چمتو کړی چې اکرام الله اکرام یې وړاندې کوي.
د افغانستان له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام لومړی پړاو د پنځشنبې په ورځ د یوې نندارې په وړاندې کولو سره په حبیبیه لیسه کې پیل کړ. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرستیال جاوید احمد قایم د دې پروګرام د پرانستلو پر مهال رسنیو ته وویل د نشئی موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوی پروګرام به په ښوونځیو کې یوه نیمه میاشت دوام وکړي او د هیواد په 12 ولایتونو کې به د تیاتر ډرامو په وړاندې کولو سره عملي شي.
موږ د عامه پوهاوی د پروګرامونو په وړاندې کولو سره وکولای شول چې ځوانانو ته پوهاوی ورکړو تر څو په نشو روږدي نشي. زموږ لویه ستونزه د هغو دوستانو په اړه ده چې مهاجر دي او له ګاونډیو هیوادونو څخه په زور را اړول کیږي. له بده مرغه زیات شمیر یې په نشو روږدي دي چې په دې سره په هیواد کې د اعتیاد شمیر زیاتیږي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تر دې وړاندې هم د عامه پوهاوی په برخه کې پروګرامونه عملي کړي ول چې یو ونه عامه پوهاوی ته ځانګړي کړي وه. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دوی د عامه پوهاوی پروګرامونو مثبت نتیجه ورکړې ده. یو شمیر خلک باور لري چې عامه پوهاوی د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاقو د مخنیوي لپاره ګټور دی. د کابل د حبیبی لیسی مدیر سید شاه کسه هم دا پروګرام د ځوانانو په تیره بیا په خوانځیو کې ګټور کار بولی. خوده ټینګار کوي چې د تیاتر دا ډول ډرامې باید په عامه ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
د دې لپاره چې ځوانان په نشو روږدي نشي د عامه پوهاوي داسې پروګرامونه ښه دي خو په ښوونځیو کې زیات ګټور نه دي. داسې پروګرامونه باید په عامه ځایونو کې اجرا شي ځکه د احتیاط ستونزه هم هلته وي لکه د کابل پولیسو خطه سیمه او داسې
نور.
په ورته وخت کې د حبیبي لیسې یو شمېر زده کوونکي چې د نشئی موادو د زیانونو په اړه چمتو شوي ډرامې نندارې ته راغلي ول وایي که څه هم د نشئی موادو د زیانونو په اړه یې پوهاوی درلود خو د تیاتر ډرامې په لیدلو سره نور معلومات هم تر لاسه کړل.
دا ډېره مونږ ته تجربه ورځای و هغه تجربه په خپل سترګو ولیدل. مواد مخدر ډېر ضرر لري او ټول خلک تاوان رسوي. باید دې نه په کلکه معنی وشي.
ځوان مدرسه متعلم د دولسم ټولګي د تیاتر لپاره راغلی وو. مواد دا پنځه وخت باید ټول ته وایي چې مواد استفاده مونږ کې چې ډېر ضرر لري.
افغانستان د 3.5 میلیونه معتادینو په لرلو سره له دې اړخه یو زیانمن شوی هیواد دی چې د کوکنارو کښت او معتادین ورځ په ورځ پکې زیاتیږي. د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد هاشم الکوزی په دې باور دی چې د نشئی موادو استعمال او قاچاق مخنیوي د افغانستان د نجات لپاره ضروری دی چې خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ د کوکنارو د بدیلي معیشت او د بزګرانو ستونزو ته هم پاملرنه وشي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړې که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کې نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کور ته نه
وځي کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا چی دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 تر 1 بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو، د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین وایي چې په پوهنتون او لیلیا کې نشه کول یو عادي کار ګرځېدلی دی. دا محصلین وایي چې په عمومي ځایونو په تیره بیا د زده کړې په چاپیریال کې نشه کول پر محصلینو منفي اغیز لري. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري او که کوم محصل داسې کار وکړي نو له پوهنتون څخه ایستل کیږي. په دې اړه عبادالله حنازی راپور چمتو کړی چې رقیه علیزی وړاندې کوي.
افغانستان تر 3 میلیونه ډیر معتادین لري. دا معتادین نه یوازې دا چې د خپلو کورنیو لپاره یو سرخوږی دی، بلکې ټولنه او بیلابیل دولتي او نادولتي موسسات یې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. آن دا چې اوس نشو د افغانستان یو شمیر تعلیمي او تحصیلي ادارو ته هم لاره موندلې ده. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین په پوهنتونونو، لیلیو او عامه ځایونو کې د محصلینو لخوا د نشه یي موادو په تیره بیا د چرسو استعمال د اندېښنې وړ بولي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د دویم کال محصل هدایت الله وایي چې څو ځله یې د پوهنتون په صحن یا غولي کې یو شمیر محصلین لیدلي چې چرس یې څکول، خو هیچ چا یې مخه نه ده نیولې.
زه پوهیږم چې محصلین په کوم ځای کې چرس کوي. سګریټ څکول خو یو معمول ګرځېدلی دی چې محصلین یې د پوهنځیو په مخ کې او آن په ټولګیو کې هم څکوي.
دا محصلین وایي چې په عامه ځایونو په تیره بیا د زده کړې په مرکزونو کې نشه یي مواد کارول ناوړه کار دی او پر هغو محصلینو بد اغېز کوي چې په رښتیا د زده کړې لپاره پوهنتون ته راځي. د مالجوي طب محصل بصیر احمد چې د کابل پوهنتون په لیلیه کې اوسیږي وایي نشه یي مواد نه یوازې دا چې د پوهنتون په صحن کې کارول کیږي، بلکې په لیلیه کې هم یو عادي کار ګرځېدلی دی.
بلیلیه کې یوازې سګریټ نه، بلکې چرس او نور نشه یي مواد هم کارول کیږي. هلته سګریټ آزاد دي، خو چرس او نور نشه یي مواد بیا په پټه استعمالوي.
یو شمیر محصلین وایي سره له دې چې دوی لیلیو ته د ننوتلو پر مهال د امنیتي ځواکونو له لوري تلاشي کیږي، خو بیا هم دې تلاشیو د نشه یي موادو مخه نه ده نیولې. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد بیا وایي چې د کابل پوهنتون امنیتي مسؤلین تر دې مهاله له داسې پیښې سره نه دي مخ شوي.
تر اوسه موږ له داسې پیښو سره نه یو مخ شوي چې ګواکې په کوم پوهنتون کې دی نشه یي مواد استعمالیږي او پولیس دې هغوی لیدلی وي، خو مخنیوی دې نه وي کړی. کله چې چا اړیکه نیولې، شکایت یې کړی او پولیس خبر شوي دي، نو اجرات یې کړي دي.
له بلې خوا د لوړو زده کړو مسؤلین وایي چې دوی پوهنتونونه او لیلیې په دقت سره څاري. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند قهار جواد که څه هم په پوهنتونونو او لیلیو کې د نشه یي موادو د استعمال او نه استعمال په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې دا عمل د پوهنتونونو څخه د محصل د ایستلو لامل ګرځي.
سګریټ متاسفانه معمول و ده.
له بده مرغه چې سګریټ کول معمول ده او موږ له دې ستونزو څخه د خلاصون پر لارو چارو کار کوو، خو د چرسو او نورو نشه یي موادو د استعمال په اړه د لوړو زده کړو له مقررې سره سم هر محصل چې په پوهنتون یا لیلیه کې د نشه یي موادو د استعمال په تور وپیژندل شي، له پوهنتون څخه د ایستلو تر حده جزا ورکول کیږي.
د وړاندې شوي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر خلک په نشو وخته دي چې ډیری یې ځوانان دي. د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د پوهاوي نشتوالی، بیکاري، بېوزلي، ناامني او کورني جنجالونه هغه عوامل دي چې یو شمیر ځوانان یې په نشو وخته کړي دي.
د کابل پونتون په لیلیو او چمنونو کې مو د نشو په اړه د عبادالله حنازی راپور اوریده. په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر نړیوالو او نادولتي ټولنو ادارو سربیره یو شمېر نادولتي ټولنې هم کار کوي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې مرکزونه لري. په دې وروستیو کې له دې جملې څخه څو نادولتي ټولنې د چاتر په نوم یوه ګډه هسته یا اتحادیه جوړه کړې ده. موږ د دې اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مرکه کړې او په پیل کې مو ځینې پوښتلې چې د دې اتحادیې اړتیا څه وه.
د چتر اړتیا دا وه چې څنګه کولای شو چې خدمات معیاري هم کو او زیاتې هم کو او هماهنګي رامنځته کو، هغه د حکومت سره، د ټولنو سره او د تمویل کوونکو سره.
په دې اتحادیه کې کومې نادولتي ټولنې راټولې دي او دوی کوم فعالیتونه کوي؟
په دې چتر کې اوس فعلا اته مؤسسې شته چې هغې کې نجات سنټر یا د نجات مرکز دی، د افغاني ښځو مؤسسات لکه ایس ایس ڈبلیو ودان مؤسسه پکې ده، اے ایس پی، اے آر سی، او ایس ڈی، او ایچ ایس ایس، دغه اته مؤسسات د دغې ټولنې مؤسسین دي.
ټول یو ډول فعالیتونه کوي او که خپل منځ تفاوت لري؟
دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي.
تاسو چې کوم هدفونه ټاکلي وو، هغه هدفونه کې مو کوم هدفونه ترلاسه کړي دي او تر کومه ځایه پورې تللي یاست؟
مونږ اوس فعلاً ډېر لږې لاسته راوړنې لرو. هغه دا دی چې مونږ خپل د اعضا په یو توافقنامه باندې سره راضي شوي یو. مونږ د ډونرانو او د دولت د بعضو ارګانونو سره مرکې هم کړي او هغوی ته هم ځانونه ورپېژندلي.
آیا داسې ځینې نورې نادولتي ټولنې هم شته چې تاسو ته ورته فعالیتونه لري خو ستاسو سره په دې چتر کې نه دي؟
بله، داسې نورې مؤسسې هم شته چې هغوی د نشه یي توکو په تداوی کې یا په نورو بازارخونو کې کار کوي. هغوی اوس فعلا موږ سره عضویت یا غړیتوب نه لري. په آینده کې که هغه معیارونه هغوی پوره کړي نو موږ هغوی ته هم هرکلی وایو.
بودیجه یا پیسې د کوم ځای په لاس راوړي؟
خپله چتر بودیجه نه لري، دا د غړي مؤسسې د دې د بعضې مصارف غاړه اخلي. لیکن مونږ احتیاط په باره کې چې مونږ کار کوو، تداوی کوو، هغه مونږ بعضې مرستې لکه د آینل نه مونږ مرستې لرو. مونږ سره د ملل متحد د مخدره مواد کنټرول هغه سازمان یا یونو ڈی سی هغه یې کوي.
په مجموع کې په دې وروستیو کلونو کې له افغانستان سره بهرنۍ مرستې لږ شوي دي. ستاسو پر فعالیتونه باندې څومره منفي اغېز کړی دي؟
افغاني مؤسسات تر اوسه پورې خپله عمده بودیجه په خپله نشي تهیه کولی. دغه پروژو د دغه تمویل کوونکو ممالکو لخوا موږ ته راکول کېږي. نو که کله دا کومکونه کمیږي زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې چې څنګه مونږ کولای شو چې کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولای شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکوو او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو. که مونږ وکولای شو چې شخصي کلینیکونه هم برابر کړو چې په عین وخت کې مونږ دغسې مسایلو باندې هم باس کړی چې مونږ وکولای شو داسې پروژې هغه مونږ طرحه کړو چې هغه مونږ ته په مقابل کې یو څه پیسې مونږ لاسته راوړو او هغه پیسې بیا د معتادینو په تداوی کې مصرف شي. لکه د موټرو د ترمیم ورکشاپ، بعضې رستورانتونه، زموږ بعضې غړو بعضې وړې وړې پروژې په دې کې عملي کړي هم دي او هغه پیسې راځي دوی د معتادینو په تداوی کې ورنه کار اخلي. زموږ بعضې نورو غړو وړو وړو رستورانتونه هم شروع کړي.
چتر په نوم سره د نادولتي ټولنو یو اتحادیه هم جوړه کړې ده، هماهنګې هم رامنځته شوې ده. بیا هم د معتادینو شمېر ورځ په ورځ مخ په ډېرېدو دی. آیا ستاسو د فعالیتونو دغه کیفیت چټ دی او کلور عوامل لري؟
دا ډېر یو غټ ملي ستونزه ده او دا خدمات چې موږ عرضه کوو دا هم د کیفیت په لحاظ نړیوال معیارونه نه دي سره کړي او د کمیت په لحاظ دا ډېر کم څه دي. زه فکر کوم دې ته ډېر غټ پروګرامونو ته ضرورت شته. هغه عناصر چې دلته معتادین زیاتوي هغه عناصر په افغانستان کې ډېر زیات دي. موږ ته ډېر ضرورت دی چې موږ خپل خدمات هم معیاري کړو او کافی اندازه بودیجه هم ولرو او زمونږ د حکومت دخوانه او نړیوال حمایت هم ډیر ضرورت لرو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د څو نادولتي ټولنو اتحادیې له مشر محمد نصیب احمدي سره مو مرکه اورېده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل ولایت غلام نبی په 15 کلنۍ کې چرچ شروع کړل. د هجرت پر مهال په پاکستان کې په پوډو راخته سو او له 16 کالو راهیسې نشه کوي. دا چې دی په دې موده کې له کوم ستونزو سره مخ شوی دا به خپل د دل خپل واورو.
دا د چرسیان بناس سنغاړې ته دا دوک به خوسته دا به موږ په سګمو باندې ولاګید وسند سي اره دی به د چرسو سیګریټ خطا کې کنه دا خري دی بل اړه ته هغه به مونږ راوخسته پس مونږ د دریا واړه راکان انځر اسکانو پس پم دی کې اره لبل اړه سیګریټ هم خپل اړه کوم دا سي پس چرسي سو په کور په مونږ دی کې کار کاو الته وان دیوال سره مخ سم ما موتا دو په اوتا کې را سره په سیګریټ کې پس مواد کا کړیو هیروینو اورازم دا مواد ما مر سره کاش کی زړه می خراب زړه می راځي کی بیا می نو هر ډیر وخت بیا می اوراز وره سی اوراز می ځان سره پکار وکم اره کدا شي کی ستدا وې دل اخره ما سبا ده نو هم خو سی تقریبا لا سی ولس بجی سی سی پما باندې دا درد راغی ډاکټر ته لاړم ډاکټر هم بشکاره شي راته و کی خو کار واره نه کی سی بل اخره ما غالک سره مخ مخصم از خو لا ده خاص ایمان دیواله پیدا شای کاش کسی کاش میکا جور سما دیر دا بس مستیاتی ور بسی دا آرام اون بیوار پودر و نشا سی دا دیکی ایچ شای نسی که ورا سی موتا چوی او گیری کی بس لاره زیر کریوان ما شل کارا وی بر لامونز و دست و دین نواتل های دنیا نا خبر های اعتبارم للا سوار که بدنم للا سوار که اعصابم للا سوار که چوک موان دیوالان و آغام رانا لریسو لکار چمنگ للا سوار که ایما ورور په سعودي کې وای کنه خلک ورته وی سیدا سړی خو به خاطر لر باین وته لای بیا ما ته ایزا و ایزا در لګم ما پاسپورت او هغه جوړ ک سی کلا په پرواز وخت بعد دغه وخت کې ما حساب کار پرې خو ما ویل پال ته بد شای نه دا وسنګ کوم تیرې په نار شې ان خرڅ کوم پات اسما ما تقریبا یو لک او اتیا زر دا سه دوه لک پورې ما ته وان د ورور سره تا بعد پلان یې سیدر په دې پلان کې موږ ځای نه جوړ کړیو جګ جګې یو قدم پاس ځایو یو را سه لا را نو دا وب کرا کرا د کی کا پته کی کده سره لري دې موږ د څه فکر نه کاوه چې دا وب دمر راځي کی سي ځان پول به مونږ نيسي کین کا ته کی نو یې موږ نام نه پاتې موږ کمزور یو ډور خراب کړیو هغه وب په دې پلان کې دې تیز دې یو دوار په یو لاړ کا ته دوار غي کو بس بیا هم زور وار شاید لا تاسو ته وی وی چې هم نس کوله خلکو را باسر نه وای وړي وړي ری مړ
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې په خپل وار د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تراغلو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. کیسه داسې ده چې د زرغونی میړه د پډورو په کارخانه کې کار کوي. کله چې د هغه میړه په کور کې نه وي نو هغه سخت ناروغ وي. زرغونه د ناروغي تر څنګ حیرانه ده چې دا په څه ډول ناروغي اخته شوی. دا چې د هغه د ناروغي علت به څه وي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی په دې ورځو کې بل ډول را تخکاری
څنګه در تخکارم؟
رنگ دې زیړ شوی او ډنګره شوی هم یې ناروغ خوب نه یې؟
ناروغ یم ټول ځان می درد کوي خوا می ګرځي سر می ګنګ سوی.
نو نن خو د سهار رئیس شکر روغ جوړی دا د سپوږمۍ ته داسې سپینه ښکاري لکه سپوږمۍ.
رښتیا هم چې خوشحاله یم.
او نو چې زه په کور کې هم څنګه به نه یې خوشحاله؟
خوشحال خو بس تال خاطره یم خو نه پوهېږم چې جوړه ولې یم.
دا دې ودې لیده چې کله زه کور ته راشم نو جوړه شي او چې کله زه نه یم ناروغه وي بیا.
ته ټوکې کوې خو زه رښتیا درته وایم په کومه شپه چې ته په کور کې نه یې نو ما ته تر سهاره د بدن له درد خوب نه راځي.
ولې زه درته لکه چې د درد ګولۍ ښکارم که څنګه؟
ګولۍ مې مطلب نه ده ما ویل چې په غش په ارامه یم.
دا منم چې ته به ارامه یې خو که رښتیا درته ووایم زه نه ارامه یم.
ولې نه ارامه یې؟
تل همدا نصیحتونه راته کوي چې د پوډرو په کارخانه کې کار مکوه دا مکوه هغه مکوه نو څه شی وکم
نو دا خو ښه درته وایم ستا د لاسه ښځې ما ته پیغور راکوي وایي میړه دې پوډري دی
د ښځو خبرې پرېږده اوس دې خپله وویل چې زه خوشحاله یم
خوشحاله خو یم مګر
مګر څه
په کومه شپه چې ته په کور کې یې ولې زه جوړه یم
یاره ښځې اول خو دې د درد ګولۍ رانه جوړه کړه بیا د دې راز پوښتنه رانه کوي چې ته په کور کې زه ولې خوشحاله یم زه څه خبر یم چې ولې خوشحاله یې زه خو څه ډاکټر نه یم
ډاکټر صاحب اجازه ده
راځه راځه خوره څنګه سو ماینا دی وکړل
هو او میکل
ته راکه
دا دی وخل
عجب ده
څه شي عجب ده ډاکټر صاحب څه راسي ودی
ته خو به کوم نشه نه کوي
څنګه نشه
مطلب سیګریټ نسوار تاریاک او داسې نور
نه نه ډاکټر صاحب زه هیڅ ډول نشه نه کوم
په کور کې مو بل څوک نشه کوي
میړه می پوډري دی
تا ته خو به کوم وخت هیروی نه وی درکړي
نه ډاکټر صاحب هیڅ وخت نه دی راکړي
میړه دې څه کار کوي
دی هیروی نه په کارخانه کې کار کوي
میړه دې څو ورځې وروسته بیا کور ته راځي
دوه درې ورځې وروسته کور ته راځي
د کار لپاره بیا کوم خاص کالی اغوندي
نه په کالو کې چې پوډرو کار کوي هغه کالی اغوستي وی کور ته راځي او وی دسي کله کله هغه یو ټول کالی لاس ورځي هم اغوستي وی
ها ها په کومه شپه چې ته میړه دې بیا په کور کې وی بیا هم دغه تکلیف لري
نه نه هغه شپه روغه جوړه یم بس په کومه شپه چې دای نه وی زه نه جوړه یم
بس پوښم چې ته څه مریضی لرې
پوسته شي پوښوي زه څه ډول نه جوړی لرم
خورې ته په ایروی نه اخته شوې
ته څه شي زه په ایروی نه اخته شوې یم
هو خورې له بده مرغه چې ته ایروی نه شوې
نو ما خو هیڅ وخت ایروی نه دي څکولی څنګه په اخته شوم
سمه ده خورې تا به نه وی څکولی خو ستا د میړه کالی په پوډرو باندې لړلی وی او تا ته نږدې کېږي او د وخت په تېرېدو سره ته په پوډر وخته شوې
وای خدایه کور مې خراب شو خدای مې دې کونده کې خدای دې دې خراب کې خپل ژوند خو یې تباه کړی و زما ژوند دې هم را تباه کړ زه به دا واړه واړه بچي څنګه کوم تا خو موږ ټول په لوی لاس وژلو تا ولې زموږ سره داسې وکړل
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه هم دومره وه تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للا چھ ظلمونو کے مشفید او وطن جوڑ ماتم ہے تور تمونو داد کم زم لالا سل مونو کے مشفید
وطن را تسرور شو دتو تخلم بهتر خیشی وطن را تصور شو به تو زدنم به ترخیش بل ما شرطا حاجت نشتا قیامتون